The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio Day
گران اوریدون کو اسلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د شروع ورځ کال 2020 د ستمبر د میاشتې 13 نیټه ده په پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي د وایس اف امریکا ډیو په دې خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم لمړی د تازه او مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د مصالحتي جرګې مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د اسلام آباد د سفر په وخت منلې پاکستان د افغانستان د سولې پر روان عمل کې غوړه رول لوبولې خو د افغانستان د پاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا قطر ته روان شوی چرته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي او په اسلام آباد های کورټ کې نن یو ځل بیا د نواز شریف ملک ته د وروستلو په اړه د یو فاست اوریدنه شوې ده چې پکې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف عدالت ته نه حاضرېدل د پاکستان د قانون سپکاوی بلل شوی عدالت با په دې اړه بل اورونه د اکتوبر په 9 نیټه کوي او په پاکستان کې د وکیلانو لوی تنظیم پاکستان بار کونسل د صحافیانو او مدني فعالینو د تحفظ لپاره د جرنالیسټک ډیفنس په نوم اوه کسیزه کمیټه جوړه کړې ده چې په ملک کې به د صحافیانو سره روان زور زیاتی په وخت دا غوی مرسته کوي او ست خبرونو تفصیل افغانستان د مصالحتي جرګې مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د اسلام آباد د سفر په وخت منلي چې پاکستان د افغانستان د سولې پر روان عمل کې غوړه رول لوبوي نوموړي په اسلام آباد کې یو سیمینار ته ویلي افغانستان د خپل ټولو وګړو لپاره په برابرو حقونو یقین لري او زیاته کړې ده چې په دوها کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې په دغه هیواد کې د امن په لور یو پیاوړی ګام دی او د سولې لپاره یو غوره موقعه ده نوموړي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نورو حکومتي مشرانو سره د افغانستان د سولې په موضوع خبرې اترې کړې دي خو د افغان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا د قطر پایتخت دوحا ته روان شوی دی چرته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي نوموړي ویلي په سیمه کې به له خپل شریکانو سره د افغان سولې په خبرو بحث وکړي چې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت په مخ ځي دوه کې د افغانانو خپل منځي خبرې د ستمبر په 12 منېټه پیل شوې دي خو لا هم دواړه ډلې په دې نه دي توانېدلې چې د خبرو په طرز عمل یو فیصله وکړي او د پاکستان حکومت د افغانانو لپاره نوې ویزه پالیسی اعلان کړې ده د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق نن په ټویټر لیکلي د تاریخ انصاف د مرکزی حکومت کابینه د نوې ویزه پالیسی منزوره کړې ده چې ورسره به د افغان اوسیدونکو لپاره د غنو خروج یا وتلو او دخول یا ملک ته د ننوتلو سره د ویزو اخیستل اسانه وي چې په پکې د وګړو مودې لپاره د سوداګرۍ پانګونی او زده کړو ویزه هم شامل وي او په اسلام آباد های کورټ کې نن یو ځل بیا د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ملک ته د ورستلو په اړه د یو خواست اوریدنه وشوه چې پکې وزیر اعظم نواز شریف عدالت ته نه حاضرېدل د پاکستان د قانون سپکاوی بلل شوی عدالت په دې اړه بل اورونه د اکتوبر په 9 نیټه کوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اړوند ادارو ته امر کړی چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زر تر زره پاکستان ته ورولي څوک چې د غبن په مقدمو کې د عدالت لخوا اشتهاري ګرځول شوی دی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران وای په خوانی وزیر اعظم نواز شریف تر اسلام آباد های کورټ د ملک نه د وتلو اجازه ورکړی وو خو د پاکستان مسلم لیگ نوم ډلوای نواز شریف ته د تحریک انصاف حکومت د ملک نه د وتلو اجازه ورکړی په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د تیر کال د نومبر د میاشتې راسي په لندن کې د خپل علاج د لپاره میشت دی او په پاکستان کې په تیزی سره د رائے د اظهار د لپاره د راټینګیدونکو چاپیریال پترس کې د هیواد په کچه د وکیلانو لوی تنظیم پاکستان بار کونسل د صحافیانو او مدني فعالانو د تحفظ د لپاره د جرنالیسټک ډیفنس په نوم اوه کسیزه کمیټه جوړه کړې ده دا کمیټه به هغه صحافیانو ته ویډیا قانوني مرسته ورکوي په چا چې د دروغو مقدمه جوړه کړې شوې دي د امریکای د صدارتي انتخاباتو په لومړی مباحثه کې د ریپابلیکن پارټي صدر ډانلډ ترامپ او د ډیموکراټک پارټي د هغه مخالف صدارتي امیدوار جو بایدن په لومړی مباحثه کې په یو بل سخت نیوکه کړې دي او کوشش یې کړې چې امریکایي ولس ته سرګند کړي چې څوک د صدارت لپاره غوره امیدوار دی. د نومبر په دریمه نیټه په صدارتي انتخاباتو کې د اوټونو نه وړاندې به داسې دوه نورې مباحثې کیږي. او په نړۍ کې د کورونا وایرس له امله د مړینو شمیره 1,000,000 رسیدلی او په دغه وبا د اخته شو کسانو شمیره د 33 میلیونه نه زیاته شوې ده. د امریکې د جان هافکنز یونیورسټي د شمیرو تر مخه د نړۍ په 138 هیوادونو کې د کورونا رنز نه په مړو شو 1,000,000 نه زیاتو کسانو کې 2,05,000 کسان یوازې په امریکا کې مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا جیور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا جیور ریډیو دی. د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د افغان سولې په مذاکراتو کې د پاکستان هستې ستایلی. کور سره ویل دي اوس به دواړو هیوادونو ته په یو بل شک کول پرېښودل وي. نوموړی د اسلام آباد په سفر کې پرون د ستراتیژیکي مطالعاتو په مرکز کې غونډې ته په وینا کې دغه خبره کړې ده. په پاکستان کې سیډونکي وایي د دواړو هیوادونو په یو بل شک کول پرېښودل د افغانستان د سولې سره تړلې. په دې باندې یو سیډنیز ریپورت د ډیوا خبریاله راوی پیر راکوي.
د افغانستان مصالحتي اعلی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله پاکستان ته د سفر په دریمه ورځ د صدر عارف علوی سره لیدل. د سرکاري ټلویزیون تر مخه په دې موقع د پاکستان صدر د افغانستان د روغې جوړې په عمل کې د ملاتړ تکرار کړي او ویلي سیاسي خبرو د لارې به مخ په وړاندې تکول وي. ډاکټر علوی سیاته کړي دواړو هیوادونو ته به سوداګري، ترانزیت، ټریډ او د اولس په کچه رابطې سیوا کول لپاره ګډ کار کول وي. ډاکټر عبدالله عبدالله د یو لوړپوړي ډلې سره د رواني میاشتې په 28مه نیټه اسلام آباد ته را رسیدلې و. د دغه سفر څخه د دواړو هیوادونو ترمنځ هیلي او تمیر برسېره سوي دي. دفاعي څېړنکار بریګیډیر سعد محمد خان ډیوا ریډیو سره خبرې کوي دغه سفر د ګاونډي هیوادونو په اړیکو او پر بل یو اعتماد کې مثبت پرمختګ ګرځوي. پخوانی سفارتکار زید سعید وای پاکستان بین الافغانی خبرو په محل هم د مرستیال په توګه مهم کردار لوبولی سی.
کوشش وکولی شي کنه د پاکستان حکومت هم خو ایجنسیز دی سو ته څو انفلوئنس شته کنه. نو څنګه چې مخکې طالبان انفلوئنس کړیو چې امریکا سره نیګوسییشنز وکړي بس مدد کولی شي ایز ا فسیلیټیټر.
ډاکټر عبدالله عبدالله تیر ورځ د وزیر اعظم عمران خان سره هم لیدلې و. وزیر اعظم عمران خان د دې سره لیدنې په محل ویلي و پاکستان د افغان سولې تر لاسه کولو او دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري او اړیکې سیوا کولو کې مرسته کولو ته تیار دی. ډاکټر عبدالله عبدالله خپل دراته ګورسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره د ډلو په کچا خبرې هم سوي وي. او ورسته د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر او د سنټ د چیئرمن صادق سنجرانی سره هم لیدلې و. په اسلام آباد کې ستراتیجیکی مطالعو انسټیټیوټ کې د غونډې سره وینا کې ډاکټر عبدالله ویلی وو افغان سولې مخ په وړاندې بیولو لپاره د شکیل لورو عملی ګامونو ته اړتیا لري. دوی د پاکستانی چارواکو څخه په دې برخه کې مننه وکړې وو او د هغوی څخه یې غوښتلې وو چې افغانستان سره د سولې ټینګښت په برخه کې ګډ ګامونه واخلي. په دې محل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم خپلې وینا کې ویلی وو چې افغانستان کې سولې د اسلام بعد لا لپاره مهمه ده. هغه دا ټینګار هم کړی و چې د افغانستان خپلواکۍ او بشپړتیا ته د درناوي په نظر ګوري او غواړي چې افغانستان په داخلي چارو کې مداخله ونه کړي. ډاکټر عبدالله عبدالله ته سفر په داسې حال کې کړی چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې روانې دي او د پاکستان سرکاري ریډیو د کامی سلامتیا په اړه د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر موید یوسف تخلی وایي چې پاکستان د افغانستان سولې لپاره مرستې کوي او افغانستان ډلو ترمنځ د خبرو عمل کې د کامیابۍ هیله من دي. د دې نه علاوه تیره ورځ وفاقي کابینې افغانستان لپاره د مجوزه ویزا پالیسي منظوري هم ورکړې ده چې په خلیا د افغانستان لپاره د پاکستان استازي محمد صادق هم د ټویټ د لارې کړې او ویلي چې دغه ویزو څخه به د افغان اوسیدونکو لپاره د خروج او دخول سره د ویزو اخستل اسانه وي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاده په ټویټر پیغامونو کې ویلي چې یو ځل بیا د قطر سرحد دوه ته روان شوي. نوموړي ویلي په سیمه کې به له خپلو شریکانو سره د افغان سولې په خبرو بحث وکړي چې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت پر مخ ځي. اخوا د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم دا وخت په اسلام آباد کې دي. پدې باندې د دیو خبريال حکمل روان په افغانستان کې څېړونکو سره خبرې کړې او یو ریپورت تیار کړی دا تاسو ته وړاندې کوم.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیزاد د قطر مرکز دوه ته روان شوی. نو موري په خپل ټویټر لیکلی ل خپل شریکانو سره به د سیمایزي نخنونی پر اختیادی سوداګرۍ او د سولې پور پرمختګ خبري وکړي. خاغلی خلیزاد دوه کې د افغان سولې خبرو ته په اشاره لیکلی افغانان او نړیواله ټولنه لانیجدي حالت ګوري او تم لري چې دا خبره د افغانستان د راتلونکو سیاسي حل لار پیدا کړي او د یو تلپاتې او هر اړخیزي وربن سبب شي. خو د سیاسي چارو شنون کی وای خلیزاد داسې وخت دوه ته سفر کوي چې د دواړو کیلو غاړو ترمن ځینی مخالفتونه راپورته شوی دي. د سیاسي چارو شنون کی نجیب جامع وویل
خلیزاد ورسته له هغه دوه ته سفر کوي کله چې رسنیو د طالبانو د مذاکراتي ټیم او د افغان حکومت د مذاکراتي پلاو ترمنځ د بل افغاني خبرو د فایل پر میکانیزم او کلنلار باندې چې د خبرو کولو د فایل څخه وړاندې تزول عمل ده دغه فساد باندې یو شمېر جنجال را مستصول او نو په دغه برخه کې د دوی او افغان حکومت ترمنځ مستونزسته که څنګه چې امریکا غواړي او که څنګه چې نړیوال شونن کې او په دې باور دي چې د امریکا له انتخاباتو مخکې باید د افغان خبرو ملموسه نتیجه ورکړي. نو د لازم فشار لپاره او د نغني خبرو کې د ځند او خند لمنځلو لپاره خلزات دوه تر روان شوی.
په همدې مهال دی افغانستان ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله پرون دی پاکستان دی لومړی وزیر عمران خان سره په لیدنه کې ویلي پاکستان ته داسې وخت سفر کوي چې په حقیقت کې سولایز راتلونکي په مخ کې دی. د افغان حکومت او طالبانو تحریک ترمن د خبرو پیل یو فرصت دی. نو موري وای دی افغان حکومت مرکچی پلاوی تسپرختنه شوی چې د زغم څخه کار واخلي او جوړجاړي ته چمتو اوسي. د سیاسي چارو شونونکي بلال باور وای چې په افغان سولې کې دی پاکستان رول ډیر مهم دی او په بین الافغانی مذاکراتو کې کوي ونډل لري ځکه هغه په طالبانو کې نفوذ لري. خاغلی باور وویل
اون کو پاکستان د افغانستان بین الافغانی مذاکراتو کې ډیر قوي ونډل لري ځکه چې هم هغه د نظر شتابونه کې هم نفوذ لري هم د افغانستان آینده نظام هغه ته مهم دی ځکه طالبان افغانستان نظام کې ونډه لري. نو پاکستان به د اقل سیاسي لحاظ ځان کې غیر مستقیم نفوذ لري. دوی لپاره هغه تر اخره پورې حتی کوي چې دا مذاکرات مختلف شي او هر هغه موانع چې شتون لري هغه باید اخو شي.
خاغلی عبدالله عبدالله داسې مهال پاکستان ته سفر کړی چې په دوحه کې د افغانانو خپل منځي خبرې د سپتمبر پر 12مه پیل شوي. خو لا هم تماس دلی په دې نه دي توانېدلی چې د خبرو پر تلزل عمل هوکړه وکړي. ټاکل شوی و چې پرون د دواړو لورو تماس دلی سره وویني خو د ځینو دلایلو له امله چې مشورې ښودل شوي دا لیدنه نه ده شوې. دوحه کې د افغانانو خپل منځي خبرو پیلېدو سره د افغانستان مختلفو ولایتونو کې تاوتریخوالی هم ډېر شوی چې طالبان او حکومت یې یو پر بل پړی اچوي. د افغان حکومت په ګډون مختلفې خواوې له طالبانو غواړي چې اوربن وکړي، خو دا ډله وایي له امریکا سره د خبرو پر مهال هم دوی پر بهرنیو ځواکونو بریدونه کول او د خپل منځي خبرو په جریان کې به هم جګړه روانه وي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. د اسلام آباد های کورټ د وکاسي د بنچ نن د نواز شریف په ایون فیل او الزیزیا ریفرنسز کې د اوریدنې په محل خویلی چې نواز شریف د هواد د عدالتي نظام سپکاوی کړي او هوادي پریخي دي. او عدالت په دې اړه راتلونکو اوریدنې نیټه 8 اکتوبر ټاکلې ده. په دې باندې تفصیلي رپورت د اسلام آباد نه پیرولت اشاره کوي.
جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی باندې ګډ دو کسیزه بینډ د نواز شریف برطانیې ته تک او بیرته نه راتلل د پاکستانی نظام سپکاوی ګرځولې دي. یاد عدالت ایون فیلډ یا لندن کې غیر قانوني فلیټونو لرلو قضیه کې د نواز شریف د ضمانت په ضد خواست هم د اوریدنې لپاره منظور کړی دی. او عدالت په دې اړه د کیس راتلونکو اوریدنه اکتوبر 8 نیټه باندې حکومت او د احتساب ملي ادارې ته نوټس هم جاری کړی دی. لدیړوان د عدالتي پوښتنو په جواب کې مرستيال سارنوال وویل چې حکومت برتانیې کې د پاکستانی سفارتخانه د لارې نواز شریف د حاضرېدو په اړه د وارنټ یا عدالتي امر تعمیل هر ممکنه حاصل وکړي. خود نواز شریف ذاتی استوګنه ایون فیلډ کې موجود تن د امر د اغستونه انکار وکړ. های کورټ د نواز شریف اشتیاري ګرځولو عمل بطرس کې د سفارتخانه د اړوند چارواکو بیانونه د ویډیو لینک د لارې ریکارډ کولو پریکړه هم کړې ده. لواندې نه د احتساب ادارې لخوا د نواز شریف رور او ملي سملی کې د مخالف ډلو مشر شهباز شریف د نیولو په ضد د ملک سیاسي ماحول لا نور هم توجنه شوی دی. د گرفتاری وروسته حکومت مخالف ګوندونو باندې ګډ پاکستان ډیموکراټیک موومنټ د راتلونکي اکتوبر میاشتې 18 نیټې نه کوټه کې د خپل احتجاجي تحریک لومبه جلسې کولو اعلان کړی دی. د شهباز شریف د گرفتاری په سر لوی حکومت مخالف او مسلم لیگ نواز ګوند د مرکزی کمیټې هم غونډه هم د شروع په مازیګر لاهور کې رابلل شوې ده. او د ګوند ویاندې مریم اورنګزیب تر مخه نواز شریف به هم د غونډې ته د لندن څخه د ویډیو لینک د لارې وینا کوي. تیر ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د مرکزی کابینې غونډې په محل د نواز شریف بیرته راوستلو لپاره هر ممکنه قانوني او سفارتي لار خپلولو په خلې شوې وو. د یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه کې د تعلیم مرکزی وزیر شفقت محمود ویلي د حکومت فرض جوړیږي چې نواز شریف پاکستانی عدالتونو ته مخامخ کړي
اور پاکستان کی عدالتوں کی حکم کی بجاوری کرتے ہوئے ان کو لانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ کوئی تحریک انصاف کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے عدالتوں کا حکم.
آغا وای د نواز شریف راوستل د واکمن تحریک انصاف ګوند شخصي ایجنډا نه خود عدالتونو حکم عملی کول دي. سرګند دی وی چې هم اسلام آباد های کورټ نواز شریف او داغلو مریم نواز ته ایون فیلډ قضیه کې ضمانت ورکړیو. کوم کې چې د احتساب لاندې عدالت په خوانی وزیر اعظم ته د 10 کاله او مریم نواز ته د 2 کالو د بند سزا اورولې وه. دغه سیر هم اسلام آباد های کورټ تیر کال د آمدن نه زیات اساسو لرلو سره تړلې بلیو العزیز یعنی ریفرنس یا قضیه کې نواز شریف د خراب صحت په اساس په ضمانت خوشی کړی وو. د مرکزی حکومت لخوا نواز شریف ته مفرور ویلو او دغه وطن ته واپسې داوه باندې خپل غبرګون کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تړاو لرونکي د سند غړي مصدق ملک صدا سوایی.
دیکھیے جب یہ الزام لگاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ وہ مفرور ہیں، تو مفرور تو آپ نے کروایا. عمران خان صاحب نے دل پہ ہاتھ رکھ کے کابینہ کی میٹنگ میں کہا کہ میں تسلی کر چکا ہوں، ان کا علاج جہاں نہیں ہو سکتا انہیں جانے دیں.
آغا وائی کو حکومت نواز شریف تا مفرور وائی نو ردیزی مواری هم پا حکومت باندی رازی. زکر چی دا مصدق ملک پا خبر وزیراعظم عمران خان پا خپل دا کابینه غلو پڑوان دی منلی و چی نواز شریف دیر ناروغ دی او دا چی دا غد علاج لپارا با هر ملک تطلل ضروری دی. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکا دیوا اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. په پاکستان کې پرتیزه سره د رائے د اظهار لپاره د راتنګیدونکو چاپیریال پترس کې د هیواد په کچه د وکیلانو لوی تنظیم پاکستان بار کونسل د صحافیانو او د مدني فعالینو د تحفظ لپاره د جرنالستیک ډیفنس په نوم او کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. پاکستان بار کونسل وای دا کمیټه د سایبر جرمونو د سخت قانون په ذریعہ د صحافیانو د زورونی په آزاد ډول د صحافتي فریضو د مشکل کیدونکې صورتحال او د اظهار د ازادۍ د تړلو په ضد د حکومت د مبینه تګلارو په تناظر کې جوړه کړې شوې ده. دا کمیټه به هغه صحافیانو ته ویډیا قانوني مرستې ورکوي پایچا چې د دروغو مقدمه جوړې کړې شوې وي. دا کمیټه په داسې وخت کې جوړه کړې شوې چې په هواد کې د آزاد صحافت لمن ورځ تر بلې تنګیږي او په دې رستیو کې په حکومتي تګلارو د تنقید کوونکو دریو خبريالانو ابصار علم، بلال فاروقی او اسد علی تور په ذات د فساد خبرولو او غداری د تورونو لاندې مقدمه درج کړی شوې او د هواد د میډیا د ټولو لوی جنگ گروپ مشر میر شکیل الرحمن هم د تیرو شپږو میاشتو راهیسې په جیل کې دی. د صحافیانو تنظیمونه د پاکستان بار کونسل دا ګام ستایي او هرکلی یې کوي. پی ایف یو جی د هواد د صحافتي سند د خراب حال ذمہوار نه خپلېغه موجوده حکومت ګرځوي. د واکمن تحریک انصاف ګوند حکومت عمران خان او وزیر اعظم عمران خان په سنترشپ کې د حکومتي ککړتیا تورونه ردوي او وار په وار وای چې هغه په آزاد میډیا مکمل باور لري. د صحافیانو نړیوال تنظیمونه پاکستان د مودې راسې د صحافیانو لپاره خطرناک هیواد ګرځوي او ملګری ملتونه هم په دې وروستیو کې د پاکستان دننه د صحافیانو او بشري حقوقو د فعالینو په ضد سیوا کیدونکو بریدونو او د تشدد نه پډکو غواخونو تشویش څرګند کړو. نور تفصیل په اسلام آباد نه د شید حسین په دې رپورت کې واره.
د پاکستان بار کونسل د اعلامیې تر مخه دا کمیټه د الکترونیکی جرمونو یا سایبر کرایم د سخت قانون په ذریعہ د صحافیانو ته زورونی په آزاد توګه د صحافتي فریضو د مشکل کیدونکو صورتحال او د اظهار د ازادۍ د ترلاسه لپاره د حکومت د مبینه پالیسیانو په تناظر کې جوړ کړی شوی دی. د پاکستان بار کونسل د چیرمن عابد ساقی لخوا جوړ کړی شوی دغه وکسیزه کمیټه به د اسلام آباد او پنډه په عدالتونو کې صحافیانو او د هغوی منتخب تنظیمونو ته د اظهار د حقونو د تحفظ لپاره قانوني مرسته ورکوي. د پاکستان بار کونسل په اعلامیه کې ویل شوی چې هر متاثره صحافي د قانوني مرسته او خدماتو د ضرورت لپاره د کمیټه سره رابطه کولی شي. د دغه وکسیزه کمیټه مشر بیرستر جانگیر جدون وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای د دې کمیټه کار د حکومت او ایجنسیانو لخوا په صحافیانو د غیر قانوني بندیزونو او مقدمو په صورت کې هغوی ته ویډیا قانوني مرسته ورکول دي.
دا کمیټه کې لیکل نه نوټیفیکیشن چې کوم راکې کوي چې کوم جرنل چې کوم دی هغه سي ریسټریکشن دی او کوم ایجنسیانا یا ګورنمنت لیټس سي پولیس یا اف ای اے غلط اف ای آر غوونه ریجسٹر کې یا ریسټریکشن ان لافل ریسټریکشن هغه واچی یا سوشل میډیا کې ان لافل ریسټریکشن دی چې کوم هغه چې لیګل کار کوي هغه د باندې هغه د پر دی لیګل ہے ہیلپ دی لور کو.
د کمیټه یو بل غړی او قانون پوه کرنل ریټایرډ انعام الرحیم وایس اف امریکا ډیو ته وای پاکستان کې د صحافت ازادي نشته او په صحافیانو مقدمه جوړول کیږي او دا محل په هیواد کې غیر اعلانیا سنسرشپ روان دی او دا د وکیلانو دنده ده چې په هیواد کې د جمهوریت او د رائے د اظهار د ازادۍ
مبارزہ
اکڑی کی بندی زنا پہ لگول کی ددرے صحافیانو افسار عالم بلال فاروقی او اسد علی تور پر ضد د فساد خورولو او غداری د تورونو لاندې مقدمه درج کړی شوې دي او د هیواد تر ټولو د لوی میډیا ګروپ جنگ مشر میر شکیل الرحمن هم په تیرو شپږو میاشتو راهسې په جیل کې دي. په پاکستان کې د آزاد صحافت او د رائے د اظهار دایره ورستر بل راتنګيږي او په دې لړ کې د صحافیانو تنظیمونه او سیاسي مشران هم وخت په وخت غږونه راپورته کوي. د پاکستان حکومت او وزیر اعظم عمران خان په سنسرشپ کې د ککړتیا تورونه ردوي او حکومت وای هغوی د صحافت په ازاده پورا باور لري. پاکستان فدرال یونین اف جرنالست په هیواد کې د صحافتي سند د خراب صورتحال ذمہوار نیخ پنیغه د پاکستان تحریک انصاف حکومت ګرځوي. د پاکستان فدرال یونین اف جرنالست جنرال سیکرټری ناصر زیدی د پاکستان بار کونسل د دې اقدام هر کلی کوي.
کیونکه جرنالست جو ہے پہلی کرائسس میں ہے ان کے پاس وکیلوں کو انگیج کرنے کے لیے فائنینشل پوزیشن ویک ہے.
هغه وای صحافیان لمخ کې څخه په مسلو کې بوخ دي هغه سره په خپل مقدمو کې وکیلانو ته د درنو فیسونو ورکول لپاره پیسې نشته او تم لري چې دا کمیټه به ډیره سودمنده ثابت شي. د صحافیانو نړیوال تنظیمونه د مودې راهسه پاکستان د خبريالانو لپاره یو خطرناک هیواد ګرځوي او ملل متحده هم پر روانه میاشت کې په صحافیانو او د بشري حقوقو په فعالینو باندې بریدونو او دړکو کې په اضافه تشویش ښودلی وو. لدی وړاندې د صحافیانو نړیوال تنظیم رپورټر وداوت بارډر پاکستان کې په میډیا د بندیزونو او سنسرشپ خلاف وزیر اعظم عمران خان ته تیر کال د جولای په میاشت کې یو خط هم لیکلی و چې پکې د میډیا پر ضد په حکومتي پالیسیانو ټکونه کړی وو. پاکستان کې د صحافیانو د حقوقو تنظیم فریډم نتورک وایي چې په تیر یو کال کې د هیواد دننه و صحافیان او بلاګران وجل شوي او د تیرو اتلس کلونو دوران په هیواد کې ټول ټال 130 خبريالان وجل شوي چې پکې لا تر اوسه د یو قاتل هم نه دی معلوم کړی شوی.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکې د صدارت انتخاباتو په لومړي مباحثه کې د ریپابلیکن پارټي صدر ډونالد ترامپ او د ډیموکراټیک پارټي د هغه مخالف صدارتي امیدوار جو بایدن په لومړي مباحثه کې په یو بل سختي نیوکه وکړه او کوشش یې کوله چې امریکا یو لستا سرګند کړي چې یو څوک د صدارت لپاره غوره امیدوار دی. دغه مباحثه د نهې شنبه په ماښام د اوهایو ریاست په کلیولند ښار کې وشوه او اندازن تر 3 میلیونه پورې خلکو په ژوندې بڼه په مطبوعاتو وکتله. د نومبر په 3 منیټه په صدارتي انتخاباتو کې د ووټونو وړاندې به داسې دوه نورې مباحثې هم کیږي. په دې اړه یو تفصیلي ریپورت د دیوا همکار ارباب محمود لیرا کوي.
دا مباحثه تر شپه د اوهایو ریاست په کلیولند ښار کې وشوه او اندازن تر 3 میلیونه پورې خلکو په ژوندې بڼه په مطبوعاتو وکتله. د نومبر په 3 منیټه په صدارتي انتخاباتو کې د ووټونو نه وړاندې به داسې دوه نورې مباحثې هم کیږي. ډونالد ترامپ د ریپابلیکن نامزد امیدوار دی او که چیرې انتخابات وګټي نو د سلورو نورو کلونو لپاره به صدر پاتې شي. جو بایدن ډیموکراتیک پارټي نامزد کړي او د دې نه مخکې د باراک اوباما په صدارت کې نائب صدر وو. د صدارت د امیدوارانو ترمنځ نیخ په نیغه مباحثه د امریکای د صدارتي انتخاباتو اهم روایت ته او په مباحثه کې د دوی د خبرو نه امریکای ولس د آینده صدر د تکلارې جاج اخلي. د نهه یا سه شنبه په ماخام په سټیج یو بل ته مخامخ ولاړ صدر ترامپ او جو بایدن د موجوده وخت په یو شمیر اهم موضوعاتو د بحث ترڅنګ په یو بل نیوکه او په یو نیم وخت کې شخصي حمله هم وکړي. صدر ترامپ وویل د امریکا اقتصاد ښه کول د هغه د حکومت اهم کامیابی ده، خو جو بایدن یې په جواب کې وویل د پخوانی صدر باراک اوباما حکومت چې هغه پکې نائب صدر وو په وراثت کې ښه اقتصاد پرې خو دی وو چې صدر ترامپ په حکومت کې خراب شو. جو بایدن د کرونا وایرس په اړه د صدر ترامپ د حکومت په اقداماتو نیوکې وکړې، خو صدر ترامپ د خپل حکومت دفاع وکړه او ویل چې په چین کې د کرونا وایرس د خپرېدو نه پس چې کله د هغه حکومت د چین څخه امریکې ته د خلکو پر راتګ پابندي ولګوله نو جو بایدن د دغه فیصلې مخالفت کړی وو. صدر ترامپ وویل که چیرې د هغه حکومت د چین څخه د خلکو په سفر بندیز نه ولګولې نو په امریکا کې به د کرونا وایرس د لاسه 2 میلیون امریکایان مړه شوي وو. د امریکا د جانز هاپکنز یونیورسيټي د شمیرو تر مخه په موجوده وخت کې په امریکا کې د کرونا وایرس نه د خلکو د مړینې تعداد د 2 لک نه اوړېدلې دی. د کرونا وایرس او د ملکی اقتصاد نه علاوه دواړو صدارتي امیدوارانو د موسمي بدلون او په امریکا کې د نسلي تعصب په موضوع هم خبرې وکړې. جو بایدن وویل د ډونالد ترامپ په صدارت کې په امریکا کې نسلي تعصب او د سپین پوستو او د تور پوستو ترمنځ تفریق زیات شوی دی او که چیرې هغه انتخابات وګټل نو د اتحاد او مساوات ته به وده ورکړي. صدر ترامپ په دې اړه دا خبره رد کړه چې د هغه د حکومت په مهال نسلي تفریق زیات شوی دی. هغه وویل د بې امنۍ او د ناقانونیت مخالفت او غندنه کوي. هغه دا خبره هم رد کړه چې د سخت دریځه سپین پوستو ډلو غندنه نه کوي. هغه وویل د سپین پوستو سخت دریځه ډله ورته په نوم یاد کړي او هغه به غندنه وکړي. د مباحثه په محل به دواړو امیدوارانو د یو بل خبرې ماتولې او یو بل ته به د خبرو موقع نه ورکوله. د مباحثه کوربه د فاکس ټلویزیون خبريال کریس والز وو او په یو موقع یې صدر ترامپ ته دا یادونه وکړه چې د مباحثه اصول دا دي چې امیدواران به د یو بل په خبرو کې مداخلت نه کوي. د نهې یا سه شنبه د ماخام په مباحثه کې د ریپبلیکن پارټي غړو د صدر ترامپ او د ډیموکرات پارټي غړو د جو بایدن د کارکردګۍ ستاینه وکړه، خو ځینو مبصرینو په مباحثه کې د دواړو امیدوارانو پر رویه او په یو بل د نیوکو مخالفت وکړو.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا جی ریډیو دی.
گرانو رجن کو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. نن د شروع ورځ کال 2000 د ستمبر د میاشتې 10 نیټه ده. په پاکستان کې نمازګر شپه افغانستان کې 15 می او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې دی. د وایس اف امریکا ډیو په دې خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. لومړی د تازه او مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د مصالحتي جرګې مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د اسلام آباد د سفر په وخت منلی پاکستان د افغانستان د سولې پر روان عمل کې غوره رول لوبولی. خلخو د افغانستان د پاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا قطر ته روان شوی چرته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. او په اسلام آباد های کورټ کې نن یو ځل بیا د نواز شریف ملک ته د وروستلو په اړه د یو فاست اوریدنه شوې ده چې پکې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف عدالت ته نه حاضرېدل د پاکستان د قانون سپکاوی بلل شوی. عدالت به په دې اړه بل اورونه د اکتوبر په 9 نیټه کوي. او په پاکستان کې د وکیلانو لوی تنظیم پاکستان بار کونسل د صحافیانو او مدني فعالینو د تحفظ لپاره د جرنالیسټک ډیفنس په نوم یو کسیزه کمیټه جوړه کړې ده چې په ملک کې به د صحافیانو سره روان زور زیاتی په وخت دا غوی مرسته کوي. او ستاسو خبرونو تفصیل. افغانستان د مصالحتي جرګې مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د اسلام آباد د سفر په وخت منلی چې پاکستان د افغانستان د سولې پر روان عمل کې غوره رول لوبوي. نوموړي په اسلام آباد کې یو سیمینار ته ویلي افغانستان د خپلو ټولو وګړو لپاره په برابرو حقونو یقین لري او زیاته کړې ده چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې په دغه هیواد کې د امن په لور یو پیاوړی ګام دی او د سولې لپاره یو غوره موقع ده. نوموړي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نورو حکومتي مشرانو سره د افغانستان د سولې په موضوع خبرې اترې کړې دي. خو د افغان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد یو وار بیا د قطر پایتخت دوحه ته روان شوی دی چرته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. نوموړي ویلي په سیمه کې به له خپل شریکانو سره د افغان سولې په خبرو بحث وکړي چې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت په مخ ځي. دوحه کې د افغانانو خپل منځي خبرې د ستمبر په 12 نیټه پیل شوې دي خو لا هم دواړه ډلې په دې نه دي توانېدلې چې د خبرو په طرز عمل یو فیصله وکړي. او د پاکستان حکومت د افغانانو لپاره نوې ویزا پالیسی اعلان کړې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذي محمد صادق نن په ټویټر لیکلي د تاریخ انصاف د مرکزی حکومت کابینه د نوې ویزې پالیسی منزوره کړې ده چې ورسره به د افغان اوسیدونکو لپاره د غنو خروج یا وتلو او دخول یا ملک ته د ننوتلو سره د ویزو اخیستل اسانه وي چې په پکې د وګدې مدیر لپاره د سوداګرۍ پنګونې او زده کړو ویزې هم شامل وي. او په اسلام آباد های کورټ کې نن یو ځل بیا د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ملک ته د ورستلو په اړه د یو خواست اوریدنه وشوه چې پکې وزیر اعظم نواز شریف عدالت ته نه حاضرېدل د پاکستان د قانون سپکاوی بلل شوی. عدالت په دې اړه بل اورونه د اکتوبر په 9 نیټه کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اړوند ادارو ته امر کړی چې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف زر تر زره پاکستان ته ورولي څوک چې د غبن په مقدمو کې د عدالت لخوا اشتهاري ګرځول شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران وایي په خوانی وزیر اعظم نواز شریف تر اسلام آباد های کورټ د ملک نه د وتلو اجازه ورکړې وو خو د پاکستان مسلم لیگ نون ډلوي نواز شریف ته د تحریک انصاف حکومت د ملک نه د وتلو اجازه ورکړې. په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د تیر کال د نومبر د میاشتې راسي په لندن کې د خپل علاج لپاره میشت دی. او په پاکستان کې په تیزی سره د رائے د اظهار لپاره د راټینګیدونکو چاپیریال پترس کې د هیواد په کچه د وکیلانو لوی تنظیم پاکستان بار کونسل د صحافیانو او مدني فعالانو د تحفظ لپاره د جرنالیسټک ډیفنس په نوم یو کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. دا کمیټه به هغه صحافیانو ته ویډیا قانوني مرسته ورکوي په چا چې د دروغو مقدمه جوړه کړې شوې دي. د امریکې د صدارتي انتخاباتو په لومړی مباحثه کې د ریپبلیکن پارټۍ صدر ډانلډ ترامپ او د ډیموکراتیک پارټۍ د هغه مخالف صدارتي امیدوار جو بایدن په لومړی مباحثه کې په یو بل سخت نیوکه کړې دي او کوشش یې کړې چې امریکایي ولس ته سرګند کړي چې څوک د صدارت لپاره غوره امیدوار دی. د نومبر په دریمه نیټه په صدارتي انتخاباتو کې د اوټونو نو وړاندې به داسې دوه نورې مباحثې کیږي. او په نړۍ کې د کورونا وایرس لامل د مړینو شمیره 1,000,000 رسیدلې او په دغه وبا د اخته شو کسانو شمیره د 3.5 میلیونه نه زیاته شوې ده. د امریکې د جان هافکنز یونیورسيټي د شمیرو تر مخه د نړۍ په 1,000,000 هیوادونو کې د کورونا رنز نه په مړو شو 1,000,000 نه زیاتو کسانو کې 2,15,000 کسان یوازې په امریکا کې مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان حکومت پلان لري چې د نومبر په 15مه د ګلګیت بلتستان د قانون ساز اسمبلی لپاره ټاکنې وکړي او له هغه وروسته د سیمه د پاکستان پر رسمي صوبه بدل کړي. په دې اړه باندې د ډیو خبريال احسان محمد خان اسیدونکو سره خبرې کړې د دوی نظر یې غوښتي او یو سیډنیز رپورت یې تیار کړی او د تاسو په امره کړو.
ماهران وای د ګلګت بلتستان سیمه چې د لانجمن جمو او کشمیر برخه ده چې د دې وړاندې د وفاق د اختیار د لاندې ورته ځانګړي حیثیت ورکړل شوی. خو ماهران وای کچري دغه حیثیت دایمي بدلون دلاري بدل کړي شي او ورته د صوبي حیثیت ورکړل شو، نو د دې سره به په یو شمیر نور اړخونو هم غور کول ضروری وي. سړنکار پروفیسر اجاز خټک په وینا نه یوازې قامي مالیاتي کمیشن او په قامي اسمبلی کې به ګلګت بلتستان نمائندګي ولري، بلکه په سنټ کې به هم ورته حکومت سوکای ورکول لازم وي، سمره چې د پنجاب دی او یا بیا د خیبر پختونخوا. خو بیا بلوري کده ګلګت بلتستان آبادای توکتی شي، نو دغه یوازې خواوشه 1.5 میلیونه ده او هم ځکه ګلګت بلتستان ته د صوبي حیثیت ورکولو په حق لا یو شمیر پختنی راوچتیږي. په دې حق لا نو موړې زیاتوي
ڈیزائننگ ہوتی دوبا غتی خبور ضرورت اس سے لکا پنجاب چلو اور دوبا وڈی سنگا رہے تکل پکا جی پہنے آرہا کے آبادی کو دیر سمرا جی خبہ جیوگرافی دیا دیر احمیت لی خدا رہے سے جان تسی خیز دا خبروں دیر زیر دا اہمیت لی کہ پہنے آرہا خلق با دور سوبائی آئی با برابر بھی پنجاب اگون تا سوبی سر یا پسکوائی اسی طرح مجھے سے بیلنس فارمولا رہی سل پکا جی ہر خبر پر سیاسی نہ رہ بازی اور سے فوجینا ملکی دن حالات ضرورت اکانومی جیوگرافی
گلگت بلتستان تا د پنځمې صوبې حیثیت ورکولو پلان په اړه چې یو شمیر سیاسي مشرانو په پارلمان کې د بحث کولو هم ویلي دي او د پاکستان پوځي قیادت چې د ځنې سیاسي ګوندونو مشران هم په دې تیرو ورځو کې رابللي او ورته دغه پلان یې څرګند کړی. د قبایلي تحفظ موومنټ یو مشر بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر چې د پخوانی قبایلي سیمو لپاره ځانګړي صوبې غوښتنای اوچته کړي، د وای قبایلي سیمو آبادی نزدې 1.25 کروڑ ده او د ګلګت بلتستان یوازې تر 15 لک پورې. نو بیا ولې قبایلي سیمو ته د بیالي صوبې حیثیت ورنکړل شو؟
او کنزرویټیو اسټیمیټ چې وته وای چې را په احتیاط سره کې نو کم از کم د قبایلو آبادی چې کومه ده 1.30 کروڑ نه زیاته ده. اخر دا چې کومه ستونزه ده د روانه کی چې را په قبایلي سیمه ولې به له صوبې نشي جوړې ده، دا غیر پر دې سره هیڅ دلیل نشته ده. بل طرف ته دا هم د چې د کوم د فاټا کمیسیت ته هغه سټریټیجیک لحاظ سره هغه د دې خلکو د قربانو لحاظ سره او بل طرف ته د دې د جغرافي لوکیشن د بعد سره، لیکن دا ټول سيزونه دلته خو جایز دي هلته جایز نه دي، او دلته خلکو لا واک ور کوي هلته خلکو لا واک نه ور کوي، او دلته خلکو جمهوریت ته لیږي آئینو ته لیږي هلته وتا.
د ګلګت بلتستان صوبې پاړه چې کومه پریکړه لا نه ده تر سره شوی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت له لوري د سرګن شوی ویناګانو تر مخه چې غواړي د دغه برخې زپل شي شوی ولست ټول انساني حقوقونه ورکړل شي. خو زنه ناقدین بیا وای د دغه پلان عملی کولو په شاه په سنټ کې د صوبو د وړاندې د دوی د سوکو په اساس موجود زور به توله کول دي. احسان محمد خان ویو ډیوا پېښور.
د جنوبی وزیرستان د اعظم ورسک میرمن جلانا بیبی خپل کور کلی پرې خو دې او د سرسور ګوري او انصاف غواړي. دا سپینسر میرمن وی وی دی وته ویلی د اگست په میاش کې زوی غلام حسین به درک شوو چې هغه بیا د زوی د بدرکې پړه په شلم اگست مطبوعات ته حال وړاندې کړو. درې نه وروسته د یو کوهینه د زوی جسد تر لاسه شو. جلانا بیبی وای په کورنۍ کې ورته یوازې یو مسیح پاتې شوی دی. دو زامن او یو لیوري وجل شوی او وای اوسې خلک په مسیح پسې ګرځي وژني یې. په دې باندې د دیو خبریال ادان بیتنی یو تفصیلی رپورټ ولېګلې او دې ته ستاسو پام را کړو.
د خیبر پښتونخوا څنګه زپره قبایلی سلی جنوبی وزیرستان د اعظم ورسک سیمه اوسیدونکو سپینسر میرمن زلانا بیبي خپل کور کلی پرې شي د سرسورې ګوري او انصاف غواړي. زلانا بیبي وای په کورنۍ کې ورته یوازې نه یو مسیح پاتې شوی، دوا زمن او یو لیوري وجل شوی او وای اوس خلک پر مسیح پسې ګرځي چې هغه هم وژني. دغه سپینسر میرمن وای صف امریکا ډیوا ته اول د اگست په میاشت کې زوی غلام حسین بدرکه شوی وو او چې هغه بیا د زوی د بدرکۍ په اړه په شلم اگست مطبوعاتو د حال وړاندې کړو. تر هغې درې اونۍ وروسته د یو کوهي څخه زوی مړی تر لاسه شو. هغې اول د زوی مړی په داسې حالت کې وو چې تیزاب پرې اچول شوی وو او پیژنګلونه وېستل شوی وو. میرمن وای زوی نه ورانکاری وو او نه د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال وو. اول به یې خواري کوله او وروسته یې ګاډی واخیستی. هغه به په ټیکسي کې څنفلو. دغه سپینسر میرمن زیاتوي له دې وړاندې یو بل زوی او لیور هم د نامعلومه کسانو لخوا وژل شوی دی. هغه وایي انګور یې مړه شوې ده او یوه بله انګور او یوازنه یو یتیم مسیح ورته پاتې شوی دی. او هغه ته هم په کلی کې ویل شوی چې په کلی کې د تورې شو ګاډی ګرځي او د هغه او مسیح پښتنه یې کوي ځکه هم په هغه ورځ کور پرېښله او راوتلی ده. جلانا بیبي وایي هغه د حکومت نه د سر سوری غوښتنه کوي او غواړي چې هغه او مسیح دې محفوظ ځای ورکړی شي او د زوی په وژنه کې ککړ خلک ته معلوم شي او سزاګانې ورکړی شي.
مری خوغان خل سره ویل مرد نه خپل نسب بس کاوله مرد دی وای او دغه در ازلم پکړای بچ ددا بچ درې جمع کی کواتلی تلوار ما جمع نیش مین دک اته ما خوان دی مان دی نه ولید دا واری کای بچ کای ګر د اسور د په بچی نه ډارز ما چې و وای دی بینجو ګر د اسور وچ اته ک سالی دی بارې بیا زام نه چلې پین د لوڅ دلو بو غاسا ير د بینجو د بدر د دل ما سی پښتا نا وکړل نن مې چا بات ستانر ک اخر ما انګور خړلای دی مو خبر به ک مو اسنه راسیږي زما زوري یم.
د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر ډی پی او شوکت علی وویل د غلام حسین د وژنې مقدمه د پولیسو په مدیریت کې نامعلومه کسانو پر ضد درج کړي او پلټنې یې پیل کړي دي.
د 22 سالو مرد بیا د غالبا 4 ستمبر نه دی چرته غیب شو. په فعال موږ د خپل طرف اف آی آر کړي دي کې او هغه لا دعویداري نه کړي کوئی نه برامد شوی دی. نو چونګې دا د خارج ډیر ورو دي تیرې کړو چې میډیکل لیګل رپورت راشي دا غیر نه کوي تاسو لا مزید ډیټیل درکو.
د وانه سب ډیویژن مرستيال کمشنر ای سی امیر نواز او فیر جلانا بي بي سره په خپل لیدلې او هغه ته ویلي کې په سرکاري کور کې پاتې کی چې هغه به ورته ورکړي خوړه به ورکوي او په مصیبه وړیا تعلیم وکړي. وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې او ویل کدا په خپل کلی کې په کور پاتې کیږي د پولیسو سرتیر به ورل ساتنې لا ورکړي. هغه زیاته کړه په دغه لړکه به سبا کامی ګی سره مشوره کوي او حتمی فیصله په هغه کې وکړی شي.
دې ته مې فورورډ کدل ته خوشاله نو دلته یې ارینجمنت ته کوم کور ولا وای کور سکیورټي نو هغه بي ټي پی سره خبره کوي چې دلته سکیورټي پرووایډ کو ما دلته دې بچي سبق او مسی سبق ته په ما دا اوسا خرص خوراک په ما باندې د چوپورې زایما چور جو بدی دلته کې په دې تحصیل کې وی هلته کې یو کمره کوارټر ټایپ ته ورکړه دې به ورځ د سوچ پکې به ما ته وای.
دې یاد ونه چې په وزیرستان کې کڅام حکومت او پوز اداوي کوي چې په علاقه کې امنیت په ځای کړی شوی خو بیا هم وخت په وخت په علاقه کې په امنیتي سرتیرو بریدونه کیږي او ورسره د هدفي وژنه پیشي هم رامنځته کیږي. او په وروستیو کې ځنې داسې خبرونه هم مخې ته راغلي چې په علاقه کې د تاوان د پر تشتونې پیل شوې دي. عدنان بیٹنای وی او ای ډیوا.
په مردان خان کې تیر ورځ د بمی چاودنې په نتیجه کې مړی نن خاورو ته سپارل شوی. په دې کسانو کې د یو خاندان پلار او دوه ماشومان لرونکي هم مړی شوی. وهیر شوی عارف کمال دولونه د سکول کتابونه او پیدار غستو د پاره بازار ته متلوي چې د 14 ښکار شوی پیسوای مقدمه درج کړي او پرټنې روان دي. د مردان میډیکل کمپلیکس وای او یو بل کسان په هسپتال کې داخل دي او د یو تن حالت مرګونی دي. نور تفصیل د ریاض حسین په دې رپورت کې ووره.
تیر ورځ په بمی چاودنه کې د وجل شوی کسانو مړی نن خاورو ته وسپارل شول. د دوی په جنازو کې په سلګونو خلکو ګډون وکړو. په دې وجل شوی کسانو کې عارف کمال او د هغوی دوه ماشومان لونه د یو خاندان سره تعلق لري. د دوی د تر زوی سجاد کمال وایي پلار یې د ماشومان لونه د سکول د پاره کتابونو او پیزار اخستو د پاره بازار ته بوتلی وي. د و کالو ماشومه ایمان په دویم جمعات کې زده کړې ترلاسه کولې. دوی وایي عارف کمال د خپل خاندان یوازینی د ګټې وټې ذریعہ و.
اسکول کو لاویدو او ماشوم دې ډیمانډ کو چیرې د ما پیزار شلې دی لیدو مال پیزار والا چکل دې پیزار ولتلې نو واپس یې کی هی ماشومی برګر د پاره ودرېلې ا برګر اغستو بس د دې اغاز یې کی هغه حادثه ا برګر والا مخه ته وشو او بس دې نور داسې سره پاتې نشو چې پکور کی هغه رزق والا ورکی خو نور هغه داسې دغه نشتا یو کمزور پلارې دې په دکان کې ناس یو وړکه وند کې کور کې دکان کړي پای کې چپس میپس خرسي.
د مردان دلی پولیس وایي په دې 14 کې اتلس کسان جوبل شوی وو. په مردان ضلع کې د مردان میډیکل کمپلیکس مشر یا میډیکل ډایرکټر ډاکټر مختار علی وایي هسپتال ته 11 متاثر کسان راوړل شوي وو چې پکې 2 کسان د وړاندې نمړ شوي وو. دوی وایي دا وخت په هسپتال کې 2 جوبل کسان داخل دي او په دې کې د یو تن حالت مرګونی دی.
نه مریضان او هغه کې 2 کسان د میجر انجریز یو په هغه کې اوسم سیریس ده. دا هغه په دې دغه کې پلیکس دی په برین او هغه په وینټیلیټر دی په آی سی یو او بل چیرې
مردان کې د پولیس په وینا د خود ساخته بمی چاودنې په نتیجه کې 15 کسانو ژوند له لاسه ورکړی وو. په جوبل شوي کسانو کې د پولیس کارکونکي هم شامل وو. د دې ترڅنګ په نوخار ضلع کې هم د بارودي موادو د چاودېدو په نتیجه کې 4 کسان مړه شوي وو. په ورستو کې په خیبر پختونخوا کې په خصوصي توګه قبایلي ضلعو کې د تشدد په پیښو کې اضافه لیدل کیږي. پولیس وایي د دې چاودنې مقدمه د ترهګرۍ په ضد محکمې لخوا درج کړی شوې ده. دوی وایي پلټنې روانې دي خو دا نه ده معلوم شوې چې څوک د دې چاودنې په نښه وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پول د رسنۍ څنګه آی ایس پی آر ویلی دوه تر هجر د بلوچستان په ضلع کیچ کې په غرونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی. آی ایس پی آر تر مخه وژل شوی تر هجر د ملکی وګړو په وژلو، د پیسو په راټولولو او د صوبې په امنیتي منصوبینو په برید کې لاس لرلو. په یاد عملیاتو کې درنا وسله هم لاس ته ورغلی ده. نور تفصیل پی د لیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څنګه د آی ایس پی آر لوري په خوارسوي بیان کې ویل سوی دي چې دغه عملیات تیر ورځ دوی د ایران له سرحدي پولیس رجوخ په ضلع کیچ کې د پټو شبکو د معلوماتو پر بنسټ باندې ترسره کړل چې په نتیجه کې دوه تراګر ووژل شو. آی ایس پی آر وی چې دغه تراګرو د عامه خلکو په وژنه پر امنیتي ځواکونو باندې د راکټونو په بریدونو او دغه ډول له خلکو څخه د پیسو په اخستلو کې ککانو. آی ایس پی آر وی چې له دوی زخه په زیات مقدار باندې درنه وسله هم ترلاسه کړې ده. د لغو سوي وسلوال سازمان د بلوچستان لیبریشن فرنٹ ویان ګورام بلوچ د دغه پیش په حق لباندې وویل چې د ضلع کیش د توم د دشت مزنبند په غرو کې پاکستانی پوجانو د هلیکاپټرو په ذریعہ باندې دلته عملیات وکړل. د دله خلیص په دې کې ګنشپ هلیکاپټران وکړول سو او په نتیجه کې د دوی دوه جنگیالان ایرپان چې مشهور په امداد او نورخان چې په برمیش باندې پیژنل کېدی وژل شوی دی. د بلوچستان لیبریشن فرنٹ دا کوي چې په دغه پیښه کې د پاکستانی پاوز تر 15 زیات عسكر وژل شوی دی او یو شمیر به ټپیان کړي هم دي. ضلع کې د بلوچستان ناکراره سیمه ده. دالته بلوچ وسلوالي ډېری فعال دي. د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري مرکز په گوادر کې د پرمختیا پروژې نه پرېږدي. دغه سیمې شاته ډېری پاتې دي. دوی د صوبی په وسایلو کې له حکومت څخه زیاته برخه غواړي، خو په دې نږدو کې وزیر اعظم عمران خان د کوټې د دورې پر مهال باندې د بلوچستان د سویلي غربي سیمې لپاره د یو لوی اقتصادي پیکیج د اعلان ژمنه کړې ده. صوبایي حکومت اټکل کوي چې دغه اقتصادي پیکیج به تر 1.5 لاکھ روپۍ پورې وي، او له دې سره به د مکران ډیویژن او گوادر کې به د خلکو د روزګار او د دوی د بنیادی اړتیاو لپاره به وکارول کېږي، چې امنیتي وضع به ښه شي او دغه ډول د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه به دلته خلک د پانګې لپاره راجلب شي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
ګران اردوونکو، د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. په داسې حال چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم د وړاندې په نسبت ډېر راکم شوی دی، د مومندو کاروباریان غوښتنه کوي چې د افغانستان سره د ګورسل لارې تجارت د پاره پرانستل شي. د غلارې کال 2013 کې د بدمنې له وجې تړل شوی و. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان وای اوس هم ځنی امنیتي ستونزې شته او د واردو سره به یې دا لارې پرانستل شي. نور حال د ارشد مومن په دې رپورت کې وره.
دا د افغانستان سره پولې ته نږدې 50 کیلومتره لري د مومندو د میا منډي بازار ته، او ځینې دکانداران وایي دلته به د افغانستان نه ګڼ شمېر خوراکي توکي، میوې او د ګاډو سامان راتلو، او دلته نه به وړو چرګان او د ضرورت نور شیان افغانستان ته وړل کېده. خو اوس دا مارکیټ شار پروت دی، او د محمد رفیق شان دکانداران ترې ډېر اغېزمن شوي دي.
دا منډي دغه په نسبت باندې اوس بالکل شاړه ده. هیڅ سم نشته. مخکې په کار څه خډیر تیر وسوک به چا به مالونه وړل، چا به راوړل، د بار خل براتلل، او اوس په کې څوک نه ده. کوم موجوده دي چې خپل اوسیدونکو دي هغه هم بار ملکونو ته مجبور شوي دي. څوک پنډي ته، څوک مطلب کراچۍ ته، څوک دوبۍ ته، څوک سعودي عرب ته. نو الله دې وکړي موږ د حکمرانانو دا درخواست نه دي موجوده حکومت نه چرا موږ د ګورسل لار آزاد کی او موږ دلته کاروبار
زی کاروباریان وای د ګورسل لار د کال 2011 نه را پدې خو د بدمنې لوجې د تجارت لپاره تړل شوې ده. خو رسول خان وای حکومت چې اوس د امن پر ځای کې دوه داوی کوي باید چې د لار هم پرانستل شي.
تاسو خو وای چې د شتګردي خاتمه ده، مونږه خاتمه کړي کنه نو بیا خو دا ګیټ چې تا لګولې دا ګیټ آزاد کا مونږه تا ته دانو چې ټوله بوند دی آزاد کا چې زمنګ د عموماً کام پر روزګار شي او په دغه شي خپل مزدوریو کې خلکو پټي خرج کړ، زمکه خرج کړي.
وی وی دی بچې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان نه د ګورسل لارې پرانستو پاړه پښتنه وکړه. نو هغه ویل
ولنه خبر ده ته بارډرز باندې وزه خبر وکړه ټوټل په قبایل علاقې جات کې تقریبا 2 لس پوینټس او باغی معنی پلاننگ دغه چې بارډر مارکیټس په جوړی کې چې خلکو لوکل خلکو ته روزګاروم ملو شي او د دې خلکو آمد رفت ما خوایزه کې د دې خلکو رښتینی دی خو سقومل ته پروت ته مختلف دغه موږ هغه بم فیسیلیټیټ کو پای باندې کار روان دی. مخکې وړ یو میټینګ وای کی زناسو منو دوه خو الډی اپروچ ول پای باندې ان شاء الله کار شروع شي. رفت رفت بادام شروع کیږي س د امن او امان صورتحال هم د دې سره یو فیکٹر دی یو دغه دا حصہ ده دغه مطابق به هر څه ان شاء الله رفت رفت تاسو ته کولای شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم، چمن، خرلاچی او غلام خان لارې د تجارت لپاره پرانیستې دي. خود مومند او باجول نو پاس لارې د ډېر وخت راهسي بندې پرتې دي. ځي خلک او کاروباریان وای دغه لارو پرانیستو سره به نه یوازې د علاقې د خلکو روزګار خشي او دوانو هیوادونو ترمنځ کېدونکې تجارت حجم به هم سیوا شي. پاکستانی چارواکي وای د نورو کلونو په نسبت د افغانستان سره د تجارت ټول حجم 800 میلیونه ډالر ته راکم شوې ده. وړاندې د 3 بلیونه ډالر وو. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا مومن.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ده. اوس وخت شوی د یوې ادارې چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي. وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
امریکا د ډېری مدینه په ټوله دنیا کې خلکو ته د صحت، دارو، درملو او د انساني خواخوږۍ په خلاص مټ او د ټولو نه زیات امداد ورکوونکي ملک دی. امریکا دا امداد د خپل ټیکس گزارو خلکو د ټیکس د پیسو په زور دنیا ته رسي او دا تملري چې دا امداد به د نیکو او د سودمندو مقصدونو لپاره استعمال کړي شي او وجتمندو ته به ورسول شي. خود امریکی د خارجه چارو د محکمې ویان مارګن اورټیګس وایي چې د بدقسمتۍ خبره ده چې د صحت عالمی تنظیم خو کم از کم د امریکی د دې امداد په صحیح ډول استعمالولو کې ناکام شوی دی او نه یوازې د کورونا وایرس چټک تابع نه ده کړی بلکې په تیرو کلونو کې په عالمی سطح د صحت د راپورتو ځینو مسلو په مخنیوي کې هم پاتې راغلی دی. دین علاوه د صحت عالمی تنظیم د خپل تنظیم دننه د فوري نوعیت اصلاحاتو کول نه هم انکار کړی دی. په دې لړ کې د چین د کمیونیستي پارټۍ د اثر نه ځان نه آزادول د صحت د عالمی تنظیم د ناکامۍ یو ښکارا ثبوت دی. د دې نتیجه دارا خطلی ده چې امریکای د کال 2021 د شپږمې جولای نه سرکاري تور د صحت عالمی تنظیم نه د وتو اعلان کړی دی. خود صحت د عالمی تنظیم نه د وتو باوجود به امریکا خارجي ملکونو کې خلکو ته د صحت او د دارو درملو د امداد رسولو په خپل لوس ټینګوي. د صحت د عالمی تنظیم نه د وتو د فیصلی امریکای دون وړاندې وړاندې د امریکای حکومت د اهمو امریکانو سرکاري محکمو او ادارو او د امریکای د ذاتی مد د ټکنیکی او علمی پوهنا بهرنو ملکونو ته د امداد ورکولو د کار اخیستو جاج اخلي چې دا شان دغو ملکونو کې د یو نه بل ته د لګیدونکو مرضونو تشخیص وکړی شي او خلک د دغو مرضونو د تباکارونه بچ وساتلی شي. د امریکای حکومت د کال 2001 نه را پدې خوا د دنیا په مختلفو ملکونو کې د ایډز، ملیریا، نری رنز، ایبولا او د نورو خطرناکو رنزونو په معلومولو، په مخنیوي او په علاج د $200 ارب نه زیات رقم خرج کړی دی. د نړیوالي ترقۍ د پاره د امریکای د ادارې یعنی د یو ایس ایډ د عالمی صحت نائب منتظم ډاکټر الما ګولډن ویلی دی چې موږ هر کال د صحت عالمی مت ته اوسطن $10 ارب ورکو. سخ کال به دا رقم یو په دوه زیاتو ځکه چې موږ په ګرد دنیا کې د کورونا وایرس خلاف لوی جنگ ته لاس اچولی دی. امریکای د دې خبرې د یقیني کولو پوخ نیت کړی دی چې د صحت د عالمی تنظیم نه د امریکای د وطول سبب به کمزورو ملکونو سره د امریکای د طرفا د دارو درملو ورکیدونکو امداد کې څه کمی ناراضي. ډاکټر ګولډن خپل وینا په دې ختم کړی ده چې امریکا د خپل ټولو ادارو او د خپل ټولو حلو ځلو په ذریعہ د دارو درملو، صحت او د انساني خواخوږۍ دنیا ته په ورکیدونکو امداد کې اوس هم د ارچان وړاندې ده. موږ په ښه اراده کړی ده چې دا خبره به یقیني کو چې زموږ له طرفه ورکیدونکو امداد ګرد دنیا کې اجتمند خلکو پورې ورسی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 20238 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا جی ریډیو دی.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډي ریډیو دی. نن د شروع ورځ کال 2020 د ستمبر د میاشتې 13 نیټه ده. په پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 9 بجې دي. د وایس اف امریکا ډي په دې خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. لمړی د تازه او مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د مصالحتي جرګې مشر ډاکټر عبدالله د اسلام آباد د سفر په وخت منلی پاکستان د افغانستان د سولې پر روان عمل کې غوړه رول لوبولې. خو د افغانستان د پاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا قطر ته روان شوی چرته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. او په اسلام آباد های کورټ کې نن یو ځل بیا د نواز شریف ملک ته د وروستلو په اړه د یو فاست اوریدنه شوې ده چې پکې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف عدالت ته نه حاضرېدل د پاکستان د قانون سپکاوی بلل شوی. عدالت به په دې اړه بل اورونه د اکتوبر په 9 نیټه کوي. او په پاکستان کې د وکیلانو لوی تنظیم پاکستان بار کونسل د صحافیانو او مدني فعالینو د تحفظ لپاره د جرنالیسټک ډیفنس په نوم وکاسیزا کمیټه جوړه کړې ده. چې په ملک کې به د صحافیانو سره روان زور زیاتی په وخت دا غوی مرسته کوي. او واست خبرونو تفصیل. افغانستان د مصالحتي جرګې مشر ډاکټر عبدالله د اسلام آباد د سفر په وخت منلي چې پاکستان د افغانستان د سولې پر روان عمل کې غوړه رول لوبوي. نوموړي په اسلام آباد کې یو سیمینار ته ویلي افغانستان د خپل ټولو وګړو د پاره په برابر حقوقو یقین لري او زیاته کړې ده چې په دوها کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې په دغه هیواد کې د امن په لور یو پیاوړی ګام دی او د سولې لپاره یو غوره موقعه ده. نوموړي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نورو حکومتي مشرانو سره د افغانستان د سولې په موضوع خبرې اترې کړې دي. خو د افغان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا د قطر پایتخت دوه تروان شوه دي چرته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. نوموړي ویلي په سیمه کې به له خپل شریکانو سره د افغان سولې په خبرو بحث وکړي چې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت په مخزي دوه کې د افغانانو خپل منځي خبرې د سپتمبر په 12 منېټه پیل شوې دي. خو لا هم دواړه ډلې په دې نه دي توانېدلې چې د خبرو په طرز عمل یو فیصله وکړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.